ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිවරේඩියෝදේ.
ورانوریدم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دے نند شروع راز کال 2020 دا اپریل د میاشتي اتیشتم نیټه دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی د دی ریڈیو په د یو ساعته خبری خبرونه کې درته زب بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لمړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د نه غنی چې د افغانستان حکومت به وګرځيږي او طالبان به بیا واک سنبال کی. بلخوا د افغان ځواکونو مشر او د دفاع قائم مقام وزیر جنرال یاسین ضیا هم ویلي افغان ځواکونه د مئی د لومړۍ نیټې وروسته خپل دفاعي چارې په خپل لاسو کې د اخیستو جوګه دي. د امریکای صدر جو بایدن به نن د کانګرس غړې غونډې ته وینا کوي چې پکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو په وستلو او د چین سره د امریکای د تعلقاتو ترڅنګ په یو شمیر نړیوالو او کورنۍ او کشالو خبرې کوي او په نړیواله کچه به د امریکا د مشرۍ په اړه خپل پالیسی په ډاګه کوي. او پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د 200 نه زیات کسان په کورونا رنځ مړ شوي او د 15000 نه زیاتو ته د غوایرس ورپورې شوي. په پاکستان کې دا په لومړي ځل په یو ورځ د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو کسانو تر ټولو لوی شمیره ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د نه غنی چې د افغانستان حکومت به وګرځيږي او طالبان به بیا په واک کې راشي. خلیلزاد دا خبره د نه یاسې شنبه په ورځ د امریکا د سېنات د بارنو چارو کمیټې ته د امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو په اړه د یو بحث په وخت کړی ده. نوموړي ویلي دا به تیروتنه وي چې افغان ځواکونه هیڅ ونه ګڼم او زیاتوي افغان ځواکونه د باور وړ ځواکونه دي او ښه فعالیت کوي. که څه هم دوی به د بارني عسکرو د وتلو وروستو د سختو حالاتو سره هم مخ کېدلی شي. بلخوا د افغان ځواکونو مشر او د دفاع قائم مقام وزیر جنرال یاسین ضیا ویلي افغان ځواکونه د مئی د لومړۍ نیټې وروستو خپل دفاعي چارې په خپلو لاسو کې اخیستلو ته تیار دي. ځینې دفاعي څېړونکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په ویستلو اندېښنه څرګندوي. په دوی کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوونکي هم شامل دي. څوک چې په دې نظر دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو وروستو به په افغانستان کې بیا طالبان په واک کې راشي. امریکایي پوځي چارواکي او د حکومت د څار ډلې هم دغه ډول اندېښنې څرګندوي چې ګنې افغان فوز د امریکا د مرستې بغیر د طالبانو په وړاندې نشي ودرېدي. زلمی خلیلزاد ویلی اندېښنې نشي ختمې دي خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل اهم جواز نه لري. هغه زیاته کړې د طالبانو سره چې کم تړون شوی هغه د وخت یو غوره ممکنه لوزنامه و. نوموړي کانګرس ته ویلي د طالبانو سره د شوی لوزنامې د ناکامۍ په نتیجو یې هم طالبان خبر کړی دي. او د امریکای صدر جو بایدن به نن د کانګرس غړې غونډې ته وینا کوي چې پکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو په وستلو او د چین سره د امریکای له تعلقاتو ترڅنګ په یو شمیر نړیوالو او کورنۍ او کشالو خبرې کوي او په نړیواله کچه به د امریکا د مشرۍ بیا تر لاسه کولو په اړه خپل پالیسی ښکاره کوي. د کانګرس د لاندینی ایوان سپیکر نانسی پلوسی صدر بایدن ته بلنه ورکړي چې د صدارت سلو ورځو پوره کولو وروسته په یو شمیر کورنۍ او نړیوالو چیلنجونو خپل تګلارې په ډاګه کړي. د وایټ هاوس پریس سیکرټري مرمن جین ساکی ویلی امکان دی چې صدر بایدن به په نړیواله کچه د امریکا د مشرۍ تر لاسه کولو په اړه خپل پالیسی واضح کړي. او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د 200 نه زیات کسان په کورونا رنز مړ شوي او د 15000 نه زیات په دغه رنز اخته شوي دي. دا په یو ورځ کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو تر ټولو لوی شمیره ده. بلغه حکومتي چارواکي وای په یو ورځ کې د 100000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین هم ورکړل شوی دی. د کورونا وبا د درېمې څپې له سبب پاکستان کې د مړو او رنځورانو شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه د کورونا د مثبتو پیښو کچه 11% ته رسیدلې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د کورونا وبا د څار د مرکز مشر اسد عمر په خپل ټویټر ویلي تیر ورځ په لومړي ځل په ملک کې د 100000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین ورکړل شوی دی. نوموړي په ولز غک کړي د چا عمر چې د سلويختو کالو نه زیات وي د دغه ویکسینو د پاره د خپل نمونه د حکومت سره درج کړي. اخوا د سند اطلاعاتو وزیر مرتضی وهاب د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ویکسینو لګولو د پاره د عمر شرط ختم کړي او د 13 کالو نه زیات عمر خلکو ته دغه ویکسین لګولو اجازه ورکړي. اخوا د بلوچستان په قلعه عبد الله خارګوټي کې د پولیسو په یو موټر بمی بریټ کې یو پولیس اسکر وجل شوی او د یو پولیس په ګډون درې تنه نور جوړبل دي. په سمدستي توګه لا دغه بریټ پړه چا په غاړه نه داخسته. تروانی میاشتې په یو وشته منیټه هم د کوټه په سرینا هوټل یو ځانمرګي بریټ شو چې په کې سلور کسان وجل شو او 12 نور جوړبل وو. دغه بریټ پړه د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیسته و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د انګړی استازي دلمی خلیلزاد ویلي د دنه د خیال چې د افغانستان حکومت به وغورځيږي او طالبان به واک سنبال کړي. خلیلزاد دغه خبره د نهي په ورځ د امریکا د سنت د بهرنو اړیکو کمیټې ته د امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو په اړه بحث کړي. نو شروان قلندر په یو تفصیلي رپورت وړاندې کوي.
د نړیوالو ځواکونو د وتو ورسته په افغانستان کې د جوړیدونکو حالاتو په لړ کې د زلمی خلیلزاد لخوا د امید د دغه خبرو ترڅنګ بیا هم د کمیټې غړو د جنگزپلی هیواد د مستقبل او د بشري حقوقو او په خاصه توګه د خزو د حقوقو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د نهه سه شنبه په ورځ زلمی خلیلزاد د سېنات کمیټې غړي د موجوده او مستقبل ممکنه حالاتو په اړه باندې خبر کړل. زلمی خلیلزاد د سېنات کمیټې غړو ته وویل چې په پاکستان یې زور راوړی چې طالبان باندې خپل اثر استعمال کړي چې د تشدد نه لاس واخلي. د امریکا خصوصي استازي د کمیټې غړو ته زیاته کړه چې د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته افغان ځواکونه د سختو حالاتو سره مخ کېدې شي، خو د دوی په نظر د دې دا مطلب هم ندی چې ګنې افغان ځواکونه کمزور وګڼل شي. زلمی خلیلزاد دا خبره په داسې وخت کړی دی چې د امریکا صدر جو بایدن اعلان کړی چې د مې اولنې نیټې نه به امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وتل پیل کړي او تر 11 سپتمبر پورې به دا لړۍ سرته ورسی. د دې ترڅنګ نیټو هم د روان کال اخیره پورې د افغانستان نه د ټولو نړیوالو ځواکونو اوخلو اعلان کړی دی. امریکا دا وخت د 2500 نه تر 3500 پورې او نیټو د 2000 نه زیات عسكر په افغانستان کې لري. د سېنات د کمیټې غړي او د ریپبلیکن ګوند یو سېنټر رون جانسن په دا وخت وویل چې د اندېخنې لري چې د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته طالبانو په ځینو سیمو واک ترلاسه کړو، نو د هغه خلکو به څه کیږي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړي او دا چې د ښځو د حقوقو به څه کیږي. دغه سېنټر دا هم اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو وار بیا په ښکارا خلکو ته سزاګانې ورکوي او نور ظالمانه طریقې په ځای کوي، نو آیا موږ به صرف د دې تماشه کوو او دا به ماتی وي او کنه؟ لاسونه به مو تړلې وي او خفګان به څرګندو. حقیقت دا دی چې موږ دغلته ډېر پرمختیاوي کړې دي. هم دغه رنګه اندېښنې د دې نه وړاندې یو شمېر حکومتي ذمہوارو او سارانه کوونکو هم څرګندې کړې دي. زلمی خلیلزاد په جواب کې وویل چې د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته په افغانستان کې ځینې اندېښنې لپامه نشي غورځول کېدې. په دې موخه زلمی خلیلزاد د جو بایدن د انتظامی حق ژمنې تکرار کړې چې وای د کال 2001 وروسته چې د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو په لړ کې کومو لاستروړنو کې کامیابی حاصل کړې دي د هغه به پوره تحفظ کوي. زلمی خلیلزاد وویل په موجوده حالاتو کې هسه هم د امریکایي ځواکونو شمیره دومره نه پاتې چې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې و. د دې لپاره د نورو ځواکونو ضرورت وو او حتی چې د لوزنامې په وخت ځمکني حالات هم په منفي توګه بدلیدل. د دې ترڅنګ طالبانو د لوزنامې د خلاف ورزي په صورت کې د نتایجو خبرداري هم جاری کړې ده. خو زلمی خلیلزاد وای اوس که په معاهده طالبانو لخوا عمل نه کیږي، نو نه یوازې دا چې د افغان حکومت لخوا بلکې د امریکا او نړۍ لخوا به هم مخالفت کیږي. بل خو د امریکا خارجه وزارت د نه پورز په کابل کې د امریکایي سفارتخانه نه د عملی کمولو او بیرته امریکا ته راغوښتلو امر کړی دی. د دې ترڅنګ په امریکایي وګړو غږ کړی چې خپل فعالیتونه دې محدود کړي. د دې علت په افغانستان کې زیاتېدونکو تشدد خودلې شوې دي. زلمی خلیلزاد کمیټې ته وویل چې د سفارتخانه د عملی کمولو په شا یو شمیر نور علتونه هم شته.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
امریکا دی ریډیو دی د افغان سره لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد 13 ورځې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو چارو کمیټې په یو غونډه کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته باید افغانان سیاسي موافقه ته رسیدو او د جګړې ترمنس یو انتخاب کړي. تفصیلي رپورت حکمل روان ناورو.
د سیاسي چارو کتونکو اسد قربان وای چې د خلیلزاد له خبرو داسې معلومیږي چې د امریکا په شمول د نړۍ هیوادونه د سولې غوښتونکي دي. قربان زیاتوي د جګړې کې لوخوا او تدا پیغام دی چې د شته فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیلزاد خبره کې د سولې لار نخ په لوي دلته د یوګدي جګړې احتمال شته چې بیا به کنټرول سخکار وینو هیله لرو چې د جنگ دواړه خپل اړخونه د سولې لار خپل کړي. قربان وویل
دغه فرصت چې وستا مته شوې نو دی کولای شي چې سولت رسیدو لپاره پرې ښه استفاده وکړي. نو کچې ته دغه فرصت څخه استفاده و نشي نو د زلمی خلیلزاد هم خبره بشي چې بل اخر در تو بیا یو جګړه پیلېږي او دا جګړه بیا کنټرول بیا ډیر سخت کړي.
لدی خبر سره سره دلته افغانستان کې هم او د کانګرس یو شمیر غړي هم اندېښنه لري چې لا افغانستان نه د ځواکونو پر وټلو به افغان خزي او تیار رتلون کوي ولري. د دیموکرات سناتور جین شاهین چې د سنا د بهرنۍ اړیکو په میټکی وزینه خزینه غړی د وای خلیلزاد نه دی توانې دلې چې کافی خزي تلمړی توپ ورکړي. لکه چې د طالبانو وکمنی او پر زول شوی نړیوالی ټولنې پتیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان پر پرمختګ میلیارډونه ډالر لګولې دي. د کړو ته دنجونو او خزو لاسرسي او په عمومي ژوند کې د دوی پرمختګونه د یوستر لاستراوړنې په توګه یادېږي. خو د ننګرهار پانتون استاد شهیلا ببرای وای کله چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه بهر کیږي مونږ په دې تشویش کې یو چې خدای مکړه دلته بیا جنگ پیل نشي. ببرای وای دی طالبانو مفکوره د دې لپاره نه ده آماده چې د خزو خبره دی ومنل شي، مثلا د باندې کار وکړي، خزو ته حقوق ورکړي. ببرای وویل
کله چې طالبان د دې ځای نه وځي مونږ په دې تشویش یو په دې اندېښمن یو چې خدای نه خواسته بیا جنگ پیل نشي او بیرته کچې ته جنگ پیل شو معلومدار چې خزو په دې باندې مستقیما ناورین سره مخامخ کیږي. طالبان هم مفکوره آماده د دې لپاره نه ده چې زر د خبره ومني چې باید خزه د باندې کار وکړي یا د خزي حقوق د شیانو سره هغه بالکل بیگانه دي. نو معلومدار یو څه وخت پورې خزي د ستونزې سره مخامخ دي. موږ ډېر اندېښنه لرو، ممکن تر ډېر وخت پورې د مخوند په دې ستونزې سره خپل ژوند تیر کړي.
له دې خبرو سره هم مهال افغان ولسمشر اشرف غنی دی غوی اتمی نیټې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي هیڅوک نشي کولای د زور تاریخواله او وحشت لالارې پر افغانانو ځان تحمل کړي. ولسمشر له طالبانو غوښتي چې دی وژنو ویجاړې او تاریخواله پر ځای د سیاسي او دیموکراتیک مشارکت لالارې خپل هدف تعقیب او ملت ارادي ته احترام وکړي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد ویلي دی هغه په شخصي زر د افغانستان اوسنۍ دولت به د هیواد څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وټلو وروسته زر سکوت و نه کړي. حکمل صدات دی وری دیو افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی دا @voadiva.
دا وې وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. سیډن کې وی په افغانستان کې د نور هوادونو مقابله کې زیات شمیر د داعش غړي نیول خای د دوه هوادونو بی باوري نور سیوا کړي او پراتلن کې کې پاکستان ته هم دغه دله د یلوې خطر جوړېدو امکان لري. تیرول د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال احمد ضیا سراج ویلی وو دوی سره دا وخت څلور سوه او اته داعش ډلې غړي بندیان دي چې تر ټولو زیات 202 پکې د پاکستان سره تعلق ساتي. د جنرال احمد ضیا سراج په وینا دغه بندیانو کې د پاکستان تر څنګ د روس، چین، ایران په شمول د څوارلس هیوادونو غړي شامل دي. ارشد مومن پی نور حال راکوي.
په افغانستان کې سیړونکو خبريال انیس الرحمن وای افغانستان غني چې د پاکستان نه د وسلوالو دروختو لارې په مکمل توګه نه دی بندي شوی او دغه دایښ وسلوالي لوی ثبوت دی چې تر ټولو هیوادونو مقابله کې په زیات شمیر کې نیول شوی دی.
کلیر زیات اورګزیو افریدیو امداسې چې د وزیرستاني هم پکې او د مومندو د باجوړ خلک بیا پکې ډیر زیات کم وو.
پاکستان حکومت هم د داعش ډله ترهګره ډله ګڼي او د خپل امنیت لپاره خطر بولي. په نږدېو کې د ننګرهار نظامی قومندان نیک محمد رهبر په پېښور کې د وجلو ذمواري هم داعش ډلې په غاړه اخیستې وه. د نوړاندې په باجوړ کې هدفي وجنو او وخت په وخت د ملک نورو برخو کې کېدونکي پېښو ذمواري هم په غاړه اخلي. سیړونکو خبريال طاهر خان وای په داعش ډله کې د دې سیمې نه هغه خلک زیات شامل شوي کوم چې د تحریک طالبان نه په نظریاتي یا شخصي شخړو په سر بیل شوي او د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش د لومړي مشر تعلق هم د پخواني قبایلي سیمې سره وو. طاهر خان وای په افغانستان کې په دومره لوی شمېر کې د داعش ډلې غړي نیول خای پاکستان ته دا ډله پر راتلونکي کې خطر جوړولی شي.
پاکستانیان خو اکثر دا وایي چې یو منظم د دې هغه موجودیت نشتا یا سسٹم نشتا لیکن دا حملی چیو کہ ذمہواری واخلی بغا ذمہواری بل سوکوا نخلی نو مانے دا چې د دې خصنا سره نظام موجود دی کنه یو خطر خو پاکستان نه پاره دی.
پروستو کې د منځنی ختیځ او سویلي ایشیا د امریکای ځواکونو د مرکزی کمان جنرال مکینزی ویلی که د افغانستان نه بهرنی ځواکونو وتلو پس د بو برقرار و نه ساتل شو نو داعش او القاعده بیا را پیدا کړي شي او دا د افغانستان د ټولو ګوندي هیوادونو او په خصوصي توګه د پاکستان لپاره د لوی اندېښنې خبره ده. سیړونکو د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان نه بهرنی ځواکونو وتلو په صورت داعش او القاعده د بیا سر راپورته کولو امکان لري او دا به د دوه هیوادونو امنیتی ځواکونو لپاره لوی چیلنج وي.
او د داعش وجود خو با قاعده پلوې سطح باندې دي او ابي چې کوم وسم په دې سیمه کې کوم بریدونه لګوي کا پاکستان کې وي افغانستان کې وي هغه ښکارا دي او خپل ځای خپل مټه خای.
د پاکستان حکومت لا تر اوسه د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر د خبرو او په ګڼ شمیر کې د پاکستان سره تعلق لرونکو د داعش غړو په اړه سندې ویلي او نه د موجودو او مخکینی ول شو د داعش ډلې د کورنۍ غړو پاړه سویلې دي. خو سرچینه وایي چې ځینې د داعش ډلې نیول شو غړو د کورنۍ تنن پاکستان ته راستن شوي چې شمیرې نږدې د 2000 پورې دي. ارشد مومن وای سوپ امریکا دیوا په خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
امریکا دی ریډیو دی دا ستمه ده چې د امریکای صدر جو بایدن به د واشنگتن په وخت نن په ماسختن د کانګرس غډیناسته ته وینا ووروي. دا وینا به د پیښور په وخت د زیارت یا پنځمبه ورځ سحر وي او وی وی دی به یې نه په نیغه تاسو ته خبر کړی. د دې درڅنګ به موږ سره سړونکو هم وی چې د دې اهم وینا په مهمو ټکو خبرې وکړي. خدا چې په واشنگتن کې د دې وینا په اړه څه پیشبینی شوی او ستا می وجود لري په دې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت فواد لامی وړاندې کوي.
دا سې انتظار کې چې صدر بایدن به با خپلې دغه وینا کې له نور ملکونو سره د تعلقات ساتلو او په نړۍ کې امریکا ته د مشرتابه حیثیت ورکولو په برخو کې خپل هدف باندې بحث وکړي. د وایټ هاوس وایاندې جین ساکی کانګرس د بایدن لدی وینا نه وړاندې ویلي دي چې د خارجي تګلارې په برخه کې د هغه په خبرو کې باید دا شامل وي چې په نړۍ کې د امریکا کرسي یا موقف برته خپل کړی شي او د ملک په حیث زموږ ارزښتونه څه دي. جین ساکی زیاته کړه چې صدر بایدن به غالبا د خارجي تګلارې په یو شمېر لومړی توبونو وغږیږي، په شمول د دې چې چین سره د امریکا تعلقات څنګه وي. دا چې د بایدن انتظامیه په کلکه غواړي لخپل نړیوالو شریکانو سره کار وکړي، لکه له افغانستان د پوځونو د انخلاف په برخه کې د خپل نیټو اتحادیانو سره هماهنګي کول، دا د امریکا حکومت په خارجي تګلارې کې لوی بدلون څرګندوي، ځکه تر دې وړاندې په خوانی صدر ډانلډ ترامپ د امریکا په مفاداتو تمرکز کاوه. د کانګرس د اساسو ایوان مشر نانسی پلوسی صدر بایدن ته بلنه ورکړي چې د هغه په وینا د دې تاریخي شیبي چیلنجونو او فرصتونو باندې د کار کولو د پاره خپل نظریه وړاندې کړي. بایدن په داسې وخت کې کانګرس د وینا د پاره ځي چې د صدارت چوکۍ ته د رسیدو نه قریب 3 ورځې تیرې شوې دي. د وایټ هاوس وایاندې وویل تر ټولو اهمه نوې پالیسي چې بایدن به ور باندې وغږیږي د نننه هیواد کې په تعلیم او د ماشومانو د تحفظ په برخو کې د سرمایه‌کاری پروګرام دی. په دې منسوبې کې بس پارښتنه وشي چې په آینده لسو کلونو کې 1.8 تریلیون ډالر په یادو برخو کې سرمایه‌کاری وشي، چې په کې ټول ماشومان ته وړیا پری سکول، دوه کاله وړیا کالج، د مساحق کورنیو د پاره د ماشومان د ساتلو په برخه کې سبسایډي، والدینو ته د لک تر لګه په میاش کې 2.5 ډالر مرسته، او په سکول کې شاګردانو ته د وړیا یا ارزانه خوړو د پاره بجټ شامل وي. د انتظامی چارواکي وایي چې بایدن به په دولتمنو امریکایانو باندې د ټاکس یا مالیه د زیاتولو پیشنهاد هم وکړي. د جینساکی په وینا صدر بایدن په خپل وینا کې په دې هم خبري وکړي چې د کورونا وبا او د بیروزګاری مقابله کې انتظامی څه کوششونه کړی او څه کوششونه به وکړي. همدارز د مهاجرو په پولیسو کې د اصلاحاتو دروسلو او د وسلو د کنټرول په اړه به هم خبري ولري. کانګرس د بایدن له ګډ وینا نه پس به د زیارت یو جمعې پورت صدر بایدن د هغه نائب کاملا هاریس او د کابینې غړي به د ملک بیلابیلو برخو ته سفر وکړي او په مختلفو دستورو کې به د بایدن د پروګرامونو ملاتړ ته کمپاین وکړي. په پام کې ده چې د بایدن له وینا نه پس د ریپبلیکنانو د ګوند د ریډ سمدستي ریپبلیکن سېنیټر ټیم سکارټ په کلک خبرګون سره څرګند کړي. معمولا کانګرس د امریکا د صدر په وینا کې چې سټیټ اف د یونین نومیږي، د کانګرس ټول غړي، د انتظامی او د عدالتي نظام مشان او چارواکي او سفارتکاران او ګڼ شمېر میلمانه حاضر وي. مګر دا ځل د کورونا او با په سبب به د حاضرینو په شمېر کې محدودیت ولیدل شي او د کابینې غړي به هم په خپلو کورونو کې دا وینا په ټي وی واوري او وګوري. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگټن.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
قیل عبدالله خار ګوډی کې د پولیسو په موټر بمی برید کې یو پولیس چارواکی مړ او د یو بل پولیس چارواکی په شمول درې تنه جوړل شوې دي. پولیس چارواکو په وینا چې دن کې مواد په موټر سایکل کې ځای په ځای شوی وو. په دې اړه د دیو خبريال نعمت الله سردی رپورت تا وکړي.
د ځای چارواکو په وینا دغه بمی برید په قیل عبدالله خان شار کې په هغه محل وسو چې کله دغه شار ګوټي د بازار څخه د پولیسو د غزمی موټر تیرېدو، څه دغه بمی برید له عمله د پولیس موټر ته سخت زیان ورسېد. د قیل عبدالله خان د پولیسو تانې مشر عبدالخالق و وی وی ډیوا ته وویل دغه پیښه د غرمې په محل مخته راغله چې کله په بازار کې د عادي خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کمه و او د پولیس موټر د معمول په شان په شار کې غزمه کول. د د پوینا د پولیس په موټر کې سپاره یو پولیس تن حکمت الله په دغه پیښه کې ووژل سو او یو بل پولیس چارواکی بشمول درې تنه وژوبل سول چې د نورو درملونو د پاره وزای روختون ته ولېژل سول. د پولیس مشر عبدالخالق نور زیاته کړه دغه چاودیدونکو مواد په مرسیکل کې ځای پر ځای کړل سو او د ریموت کنټرول په ذریعہ والو زول سو. دغه پیښه وروسته پولیس چارواکو د بمی برید ځای په خپل ولکه کې واخیستي او د پیښې نورې پلټنې روانې کړې. خود دغه پیش یو اینی شاید عزیز الله وی ډو ته دستور ګل دو حال څه دارنګ وای
په دوس په مټر باندې بس د ډوډی راو کړي د ماخه وسوله بس ما سر نه صبح خلاص ز غدار وسوله سر ماتو ز بازار راغلی وم د روجما د پارم شیختي نو دار کم واکه دار کم وسوله ما خپل وی د حالت ز په بازار کې را روان ونم
پس هم لاسی ډول دغه پیش پړه کمیډلې پر غاله نه ته اخسته خو پس سم کې مخکې سوي دغه رنګ پر چارواکو سوي بمې بردون پړه په پاکستان کې لغوه سوي طریقه طالبان پاکستان په سر اخسته دي د مارچ د میاشتې پر دروشتم تاریخ باندې هم په چمن سرجه شار کې پر پلس چارواکو بمې برد وسو چې په کې درې ادي خلک مړه او د لوس خزيات وجو بلسول سپژو بل کسانو کې پولیس چارواکي هم شامل وو بیا د اپریل پر 28 تاریخ باندې په کوټه سرنا هوټل په پارکینګ کې ځانمرګي برد وسو چې هم په کې 15 کسان ووجل سو او داتو نه زیات وجو بلسول سید دغه دواړو بریدونو پړه په پاکستان کې لغوه سوي تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستی به نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن
کاری به ریډیو دی د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز د پلټنو مرکزی ادارې په خوانی مشر لخوا حکومت باندې د خپل سیاسي مخالفینو د سپریم کورټ جسټیس قایز فالس عیسا پر ضد انتقامی کارویو لپاره د اف ای ای ناوړه کارولو تورونه سنگینه ګرځولي او حقیقت د سپریم کورټ څخه د دې نوټیس اغستو غوښتنه کړې ده د وکیلانو تنظیمونو مشران د مریم نواز د غوښتنې ملاتړ کوي او وايي سپریم کورټ د هغه تنان په نخښه کړی چا چې د فائدې ساتل د یو بې بنیاد قضیه د لارې اعلی عدالت ادبار ته ځان رسول دي نور هر په دې خبريال پیر ولایت شارا کوي
د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت هغه تور لګولې حکومت د خپل خوښ فیصله اغستو لپاره ملکی ادارو مشرانو باندې فشار اچوي د مریم نواز په خبره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې حکومت مخالف سیاستمدارانو او بے پلوی ججانو په ضد انتقامی کاروایو منسوبه جوړیږي مریم نواز د سپریم کورټ څخه د بشیر میمن د تورونو نوټس اخیستو غوښتنه هم کړې ده
چونکه اسمه سپریم کورټ کې یو معزز ترین جج هه قاضی فائز عیسا اسلیه سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ پر عائد ہوتی ہے
اغیول جسٹس فائز عیسا د سپریم کورٹ معزز جج دی زکه د اعلی عدالت ذمہواری جوړیږي چې د بشیر میمن د تورونو نوټس واخلی او د فائز عیسا په ضد سازشونو کې ککړ تنانو په ضد کاروایی باوري جوړ کړی 13 ورځې د یو شخصي ټی وی سره مرکه کې د پلټنو مرکزی ادارې په خوانی مشر بشیر میمن ویلو حکومت غوښتل چې اف ای ای د مخالفه مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي او عوامي نشتلګون مشران اونیسی بشیر میمن دا تور هم لګوي د قانون مرکزی وزیر او د احتساب لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر د سپریم کورټ جسټس قاضی فائز عیسا په ضد د پلټونو لپاره هم په دوی باندې فشار اچولیو دوه ورځې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ لس کسیز بینک د فائز عیسا د کورنۍ په ضد لندن کې پټ جایداد لرلو په معامله حکومتي ادارې اف بی آر ته د پلټونو کولو د خپل تیر کال حکم بیرته اغسته دی دغه قضیه په سر د وکیلانو تنظیمونو تور لګولو سویلین چارو کې د فوزی لاسوخنه په ضد فیصله ورکولو په سر فائز عیسا زورول کیږي د هیواد په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل غړی عابد ساکی هم د مریم نواز د غوښتنې ملاتړ کوي اغه ویل د فائز عیسا په ضد یو بی بنیاد صدارتي قضیه له عمل نه اواز د اعلی عدلیه ادبار ته زیان رسیدل دي خو د سپریم کورټ ډیر وخت هم ضایع کړی شوی دی زکه د عابد ساکی په خبره د اعلی عدالت ذمہواری جوړیږي چې د یو بی بنیاد قضیه جوړونکي ذمہوار په نخښ کړی بلخوا د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم او د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د اف ای ای په خوانی مشر بشیر میمن تورونه رد کړی دی او د په سخت ټکو غندلې دي شهزاد اکبر د بشیر میمن په ضد قانوني کاروایی لپاره عدالت ترتلو اعلان هم کړی دی لدیڑوان د اسلام آباد های کورٹ مریم نواز ته ایون فیلډ نومي مالی درغلو قضیه کې اورول شوې سزا په ضد د اغي اپیلونو خواستونو باندې کاروایی تر دیوي میاشتې پورې اوزنډوله میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز پاکستان کې د احتساب په معاملې سیاستمدارانو سره د توپیری چلن تورونه تکرار کړی دی هغې د پاکستان چین اقتصادي پروژې مشر د فوس پخوانی جرنیل آسم سلیم باجو بهرني هیوادونو کې پټ جایداد لرلو په سر د هغه په ضد څه کاروایي نه کیدل په دې اړه لوی مثال ګرځولی دی. څرګنده دی وي چې آسم سلیم باجو دا تورونه ردوي او د هغه د کورنۍ د بدنامولو هڅه بولي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د شروع ورځ کال 2020 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ڈیوا ریڈیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دی نه ګڼي چې د افغانستان حکومت به وغورځيږي او طالبان به بیا واک سنبال کړي. بلخوا د افغان ځواکونو مشر او د دفاع قائم مقام وزیر جنرال یاسین ضیا هم ویلي افغان ځواکونه د مئی د لومړۍ نیټې وروسته خپلې دفاعي چارې په خپلو لاسو کې د اخیستو جوګه دي. د امریکای صدر جو بایدن به نن د کانګرس غړې غونډې ته وینا کوي چې پکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو په ویستلو او د چین سره د امریکای د تعلقاتو ترڅنګ په یو شمیر نړیوالو او کورنیو کشالو خبرې کوي، او په نړیواله کچه به د امریکا د مشرۍ په اړه خپله پالیسي په ډاګه کوي. او پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د 200 نه زیات کسان په کورونا رنز مړ شوي او د 15000 نه زیاتو ته د وایرس ورپورې شوي. په پاکستان کې دا په لومړي ځل په یو ورځ د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو کسانو تر ټولو لوی شمیره ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دی نه غنی چې د افغانستان حکومت به وغورځيږي او طالبان به بیا په واک کې راشي. خلیلزاد دا خبره د نهه یاسې شنبه په ورځ د امریکا د سېنات د بارانو چارو کمیټې ته د امریکایي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو په اړه د یو بحث په وخت کړی ده. نوموړي ویلي دا به تیروتنه وي چې افغان ځواکونه هیڅونه ګڼم، او زیاتوي افغان ځواکونه د باور وړ ځواکونه دي او ښه فعالیت کوي، که څه هم دوی به د بارني عسکرو د وتلو وروستو د سختو حالاتو سره هم مخ کېدلی شي. بلخوا د افغان ځواکونو مشر او د دفاع قائم مقام وزیر جنرال یاسین ضیا ویلي افغان ځواکونه د مئی د لومړۍ نیټې وروستو خپلې دفاعي چارې په خپلو لاسو کې اخیستلو ته تیار دي. ځینې دفاعي څېړونکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په ویستلو اندېښنه څرګندوي. په دوی کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوونکي هم شامل دي، څوک چې په دې نظر دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو وروستو به په افغانستان کې بیا طالبان په واک کې راشي. امریکایي پوځي چارواکي او د حکومت د څار ډلې هم دغه ډول اندېښنې څرګندوي چې ګنې افغان فوز د امریکا د مرستې بغیر د طالبانو په وړاندې نشي ودرېدي. زلمی خلیلزاد ویلی اندېښنې نشي ختمې دي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هم جواز نه لري. هغه زیاته کړې د طالبانو سره چې کم تړون شوی هغه د وخت یو غوره ممکنه لوزنامه و. نوموړي کانګرس ته ویلي طالبانو سره د شوی لوزنامې د ناکامۍ په نتیجو یې هم طالبان خبر کړی دي. او د امریکای صدر جو بایدن به نن د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي چې پکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو په ویستلو او د چین سره د امریکای له تعلقاتو ترڅنګ په یو شمیر نړیوالو او کورنیو کشالو خبرې کوي، او په نړیواله کچه به د امریکا د مشرۍ بیا تر لاسه کولو په اړه خپل پالیسی ښکاره کوي. د کانګرس د لاندینی ایوان سپیکر نانسی پلوسی صدر بایدن ته بلنه ورکړي چې د صدارت سلو ورځو پوره کولو وروسته په یو شمیر کورنی او نړیوالو چیلنجونو خپل تګلارې په ډاګه کړي. د وایټ هاوس پریس سیکرټری مرمن جین ساکی ویلی امکان دی چې صدر بایدن به په نړیواله کچه د امریکا د مشرۍ تر لاسه کولو په اړه خپل پالیسی واضح کړي. او په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د 200 نه زیات کسان په کورونا رنز مړ شوي او د 15000 نه زیات په دغه رنز اخته شوي دي. دا په یو ورځ کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو تر ټولو لوی شمیره ده. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په یو ورځ کې د 1,00,000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین هم ورکړل شوی دی. د کورونا وبا د دریمې چپې له سبب په پاکستان کې د مړو او رنزورانو شمیره کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه د کورونا د مثبتو پیښو کچا 11% ته رسیدلې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ او د کورونا وبا د څار د مرکز مشر اسد عمر په خپل ټویټر ویلي، تیر ورځ په لومړي ځل په ملک کې د 100,000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس نه د بچ کېدلو ویکسین ورکړل شوی دی. نوموړي په ولس غږ کړی د چا عمر چې د 40 کالو نه زیات وي د دغه ویکسینو دپاره د خپل نمونه د حکومت سره درج کړي. اخوا د سند د اطلاعاتو وزیر مرتضی وهاب د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ویکسینو لګولو دپاره دې د عمر شرط ختم کړي او د 13 کالو نه زیات عمر خلکو ته دې دغه ویکسین لګولو اجازت ورکړي. اخوا د بلوچستان په قلعه عبدالله خارګوټي کې د پولیسو په یو موټر بمی برید کې یو پولیس اسکر وژل شوی او د یو پولیس په ګډون درې تنه نور جوړبل دي. په سمدستي توګه لا دغه برید پړه چا په غاړه نه داخستي. تر روانې میاشتې په 20 نیټه هم د کوټې په سرینا هوټل یو ځانمرګي برید شو چې پکې 4 کسان وژل شي او 12 نور جوړبل وو. د دغه برید پړه د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیستې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د کرونا د درېمې څپې له سبب په پاکستان کې د مړو او رنځورانو شمیره کې زیاتوالی روان دی. په هیواد کې په لومړي ځل د کرونا څخه په یو ورځ کې د مړو شمیره د 200 نه زیاته شوې. تیر شوه روز کې د دغه وایرس نه 5200 نه زیات کسان اغېزمن شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د کرونا د مثبتو پیښو کچه شاوخوا 11% ته رسیدلې ده. د سند اطلاعاتو وزیر مرتضی وهاب د وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې ویکسین لګولو لپاره د عمر شرط ختم کړي شي او د 13 کالو څخه زیات څومره خلک چې ویکسین لګول غواړي دوی ته اجازه ورکړي شي او په شخصي کچه هم خلکو ته د ویکسین لګولو اجازه ورکړي شي. اسلام آباد نه پیر ابي پیر رپورٹ راکوي.
کاریش میرو تر مخه د کرونا د مثبتو پیښو کچه شاوخوا 11% ته رسیدلې ده. بل پلوته د ویکسین لګولو عمل اوس هم د سستی ښکار دی او تر اوسه په هیواد کې 1% آبادی ته هم ویکسین نه دی لګول شوی. د سند اطلاعاتو وزیر مرتضی وهاب د وفاقي حکومت څخه د ویکسین لګولو د پاره د شرط ختمولو غوښتنه کړې. دوی د مطبوعات سره خبرو کې وویل،
مې وفاقي حکومت سره ریکوست کرنا چاہوں گا کہ کی قدغن کو ختم کریں. 18 سال سے بڑی عمر کا جو بھی پاکستانی ہے اس کو آپ اجازت دیں کہ وہ ویکسین حاصل کر سکے.
زد وفاقی حکومت سخا خواست کوما چی دا 18 کلو سخا دا لوی عمر ہر پاکستانی وگڑی تا اجازہ ور کڑی سی چی دا ویکسین تر لاسا کولی سیم. تیرہ ونی دا کام سرا وینا کی وزیر اعظم عمران خان ویرا سرگندہ کڑی و کچری احتیاط و نکڑی سو نو دو یا درو ونیو کی حالات تو ہندوستان پشان کی دی سی چی پکی ہر ورس پلکونو خلق درنس شکار کی جی او زرګونو خلک د وایرس له سبب شوندونه بیلی. تیر کال فروری د 16مې راهیسې پاکستان ته راتلونکي د دغه وایرس څخه په مجموعي توګه 15500 څخه زیات کسان مړ شوي او 8,00,000 څخه زیات کسان ترنس شکار شوي دي. خو د څېړونکو تر مخه ځکني شمیرې د دغه شمیرو څخه څو چنده زیاتې کېدای سي، ولې چې اکثره خلک اوس هم د کرونا ټیسټونه نه کوي. د کرونا پر دغه زیاتېدونکي شمیرو کاپو میندلو د پر نېشنل کمانډینګ اپریشن سنټر په مې کی دا لاک ڈاؤن لګولو د پاره وزارتونو او انتظامیه ته لیکلې ژلې دي. د لیک تر مخه زیات کرونا پیښو والا ضلعو او ښارونو چې پکې اسلام آباد، پنڈی، کوزدر، مردان، نوشار، ملاکنډ، چارسدا، سوات، سوابی، لاهور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالا، بهاولپور او حیدرآباد شامل دي. د مئی د دویمې یا درېمې نیټې څخه د دوو ونیو د پاره لاک ډاؤن لګول کېدای سي. دغه سیمو کې سکولونه د وړان څخه تړلې، هوټلونه کې پر خوراک کونو، سیاسي او ټولنیسا دستورو باندې بندیز دی. د بازارونو وخت تر 6 بجو پورې رقم کړی سوی او په خلکو احتیاطي تدابیر یا ایس او پیز عملی کولو د پاره فوج هم راغوښتل سوی دی. تیر ورځ وفاقي وزیر شفقت محمود د او لیول په شمول په هیواد کې کېدونکي ټول امتحانونه د جون تر 15مې نیټې پورې د ځنډولو اعلان هم کړی و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دی په خیبر پختونخوا کې د زه چارو په هانوي چې کرونا وایرس موجوده شکل د تیر وایرس په پرتله زیات خطرناک دی او د هغه باوجود هم خلک په سوپی زمنل کوي چې عمل د سوبي په کچه د مثبتي خو د خلکو د دغه رنس نمړي نشره ورس تر بل سیوا کوي. بلخوا د کرونا د سار وفاقي ادارې ان سی او سی د ملک نور خارونو په سیر د خیبر پختونخوا په اته خارونو کې د مې د میاشتې لومبه اونې نه مرحله وار لاکډاون کولو په اړه اعلامیه جاری کړې چرته چې د کرونا وایرس مثبت پیښو شر رسیواده. د سیاحت محکمې د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې په تیرو 43 غنټو کې نورو 45 کسانو د کرونا وایرس نه ژوند لاسه ورکړی دی. نور تفصیل د ډیبا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وره.
د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد عباس وی ویډ وته ویل چې د لومبۍ صفې په محل خلکو د احتیاط نکار اغستو خودره م صفه کې خلک پوس پرختنو یا ایس او پیز عمل نکوي زکه د مثبت پیخو او مړینی شرا سیوا ده.
د کرونا ترډ لیر چې د بدقسمتۍ نه مین وجوهات خو یو دار چې موږ د دې تبیر لایټ اغشته را یریږو ته ټول او چې دینه څنګه ځان بچ کول دي هغه طریقې ایس او پیز موږ بالکل نه اپناو. زم ومن وجه په دې سیزن چې کوم تیر سو د جمی د ودونو سیزن دی او ډېر ایکستنس او څه ودونو خلکو بالکل پکې سو پیس نه دی فالو شوی د کسټیج کې د دې وایرس ترانسمیشن شوی دی او هغه کیسز را شو شوی د سره روان دي.
نو مول زیات کړه د کرونا وایرس په شکل کې بدلون راغلی او موجوده شکل یې دومره خطرناک دی چې په ځینو خلکو کې د بیماری د نخو ښکار کې دوړ واندې مریض ته نمونیا وشي او په ډیر کم وخت کې د مرګ خولې ته ورسی.
دا چې لنګز را انوالف کی پرپوسونی سي دا پرپوس بالکل د کاني په سنت سخت کی او هغه کې اکسیجن ته اغشتې نشي د هوا نه چې د اکسیجن کمی راشي نو زموږ د مزو زموږ د اړه زموږ د هر یو سیل د هر یو اعضا فرق اکسیجن دی چې دا اکسیجن هغه اعضا ته نه رسی مزغو ته نه رسېدو نو سټروک ورته شي کړه ته نه رسېدو اکسیجن نو هارت اٹیک ورته شي ګردو ته نه رسېدو نو ګردي به فیل شي. مطلب دا یو داسې ډیزیز دی چې دا ټول سیستم انوالف کول شي هر ځای کې دا مسله تاته پیدا کول شي.
په خور کې مشت خبريال فیاض احمد وی ویډ وته ویل چې د صوبې په بیلا بیلو سیمو کې د لاکډاون او سمارټ لاکډاون لګیدو باوجود هم په بازارونو او جمعتونو کې د خلکو ګڼه ګڼه او رش وس هم په نظر راځي.
کومنګ په خبر کې وګورو په خبر کې غټ جماعتونو کې په اساسه خیال ساتل کیږي او کومنګ لریز علاقې وګورو یا غریزي کم چي دي هغه علاقو کې جماعتونو کې اساسه وایلیشن کیږي جماعتونو کم کیږي بازارونو کې کیږي مارکیټونو کم کیږي. کومنګ د هیلث منیسټر تصویرانو وګورو هغه نه په ځای بیان را لاله هغه نه باوجود اوس پورې خلاف څه نه شوي.
یاد دی وی تیرر وز د پیخور سربن پولیس سټیشن کې د خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه او د یو مقامی هوټل مالک پر ضد د ایس او پی زیاد سپارښتنو سرغړونې په نتیجه کې مقدمه هم درج کړل شوې ده. په ټولنیزو رسنو داسې عکسونه خواره شوي وو چې تیمور سلیم جګړه په یو هوټل کې سره د غنو تنانو ناشته او روزه ماته کوي. په وفاقي کچا د کرونا وبا د سار ادارې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د مې د میاشتې لومبۍ اونۍ کې بعد ملک زینو خارونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسده نوخار او سوابي په شمول هغه اته خارونو کې مرحله وار لاکډاون کول شي چرته چې د کرونا وایرس شر سیوا ده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د خیبر پختونخوا د سیټ میکمی فیصله کړی دی چې هغه مور پلار چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي د هغې نېشنل ائډنټی کارت بلاک کړي او په هغې باندې سفری بندیزونه ولګوي. دا خبره د خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط کړی دی. په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیو خبریال شاهین افریدی وړاندې کوي.
د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وی ډی وت ویلی د پولی کترو په اړوند د خلکو پوی لپاره هر ډول ګامونه پورته شوی دی خو د دې باوجود په لوی کچین کاری خلک رپورت کیږي کوم چې د پول وارس مخنیوي په لار کې تر ټولو لوی ستونزه ده. پاکستان کې مسلسل د پول وارس موجودګي په نړۍ کې د بدنامۍ سبب جوړیږي او د پول وارس لوجې پاکستان د سفری بندیزونو سره هم مخ کې دی شي.
نو مختلف سیزونه چې دی غازې غور دی په دې کې نوې قانون سازي چې دا هغه مونږ هم کولی شو چې باغې کې د سی ان آی سی بلاک کېدل باغې کې د ډومیسایل بلاک کېدل باغې باندې سفری پابندي لګېدل دا ټولې خبرې جديده ده زیر غور دي او ان شاء الله ډېر زر چې دا به امپلیمنٹ کیږي ځکه چې دا د ټولې دنیا لپاره چیلنج دی او د ملک د بدنامي خبره ده او د سټیټ د ریټ چې دی دغه چیلنج کېدو خبره ده.
د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز شمیرو تر مخه خیبر پختونخوا کې تیر شوی پولیو کمپاین په وخت 3000 انکاري خلک رپورت شوی دی ترڅنګ 15000 ماشومان د سنا سو وجوهاتو لوجې د پولیو د څاسکو څخه بچ پاتې شوی وو. د پولیو د مخنیوي اداره وایي صوبه کې هر هدفي ماشوم ته پولیو د څاسکي رسولو لپاره سخت پالیسي جوړوي چې انکاري خلکو شمیره راکم کړي. ل دې وړاندې هم په کال 2019 کې حکومت لخوا سخت ګامونه پورته کړي شوی وو خو د انکاري خلکو په شمیره کې کمی نه راغله. د پیښور اوسیدونکو فیض محمد خلیل وایي حکومت لخوا د پولیسو ساسکو څخه انکاري خلکو په ځد سخت ګام پورته کولو لوجې په انکاري خلکو شمیره کې زیاتواله راتلی شي.
نه نه دا غوړه داسې کار دی کنه چې دوی خپل عوام سره مینه کوي په خوشګلک لزره تور ته شناخه دي ګړ باندې خلکو دا خو پښتانه دي یي خو نورم خو سکیږي ته چې څومره ورته په غوسی سره وي په سختۍ سره وي تا خو ګوره د حکومت پالیسي ده چې هغې په خپلو عوامو سره ښه طریقې سره کوي نو الحمدلله دې نه څوک انکار بیا نه کوي.
یو بل ځای اوسیدونکي غلام سخی وای پولیو کترې د ماشومانو روغ صحت لپاره دی او هغوی د حکومت هر هغه ګام ستاینه کوي کوم چې د خلکو ګټې لپاره پورته کیږي.
بس چې د هغې د حکومت چې څه فیصله زمونږ قبول ده نو هغه خو زمونږ مشران دي او زمونږ په ښه باندې خبرې کوي زمونږ په بد رویه باندې خبرې نه کوي.
که څه هم تیر کال په پرتله د پول وارس په مثبت پیښو کې کمی راغلی خو بیا هم د خلکو منفي رویه او انکار له وجې مسلسل د چاپیریال په اوبو کې پول وارس راسرګ دیږي او د خیبر پختونخوا یو شمیر سیمې د پول وارس له وجې خطرناکې بللې شوې دي. پاکستان کې سکهال د پول وارس نومبي ډول یو او دویم ډول شپک پیښې رپورت شوې دي. تیر کال پاکستان نه د پول وارس نومبي ډول سلور اتیا او دویم ډول 115 پیښې رپورت شوې وې. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
پاکستان کی خپلواکہ غیر دولتی ادارے انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ پخپلی رپورٹ کی ویلی چپہ اواد کے دکال دو در شلم دوران دا انٹرنیٹ آزادی متاثر شوی دا او دا دلوی وجہ دا حکومت لخوا دا سیاسی ٹولنیز او کلتوری پانو پترلو کی دا اضافی رجحان پر رابطو بندیز او ناسم معلوماتو پڑا دا سائبر جرمونو دا قانون دا غلط استعمال پڑا بغیر واضح تگلار باندھے عمل درآمد قبل دی. د یاد ادارې اگزیکٹو ډایریکټر آفتاب عالم ډیوه ته وایي د کال 2014 پورې به صحافیان د بدني حفاظت د مسلې سره مخ وو. د پیک هدا قانون وروسته دوی اوس د قانوني دړکو سره مخ کیږي او زورول کیږي. د پاکستان حکومت د رپورټ تک فلم لا نه دی خودلې او د پاکستان حکومت د اظهار په ازادۍ د قانونو تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان میډیا د غربي نړۍ د میډیا نه هم زیاته آزاده ده. نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وره.
پاکستان کې آنلاین پولیسي ځایونو کې د مخبزیاتی دن کې یری او کرکې د عنوان لاندې جاری کړی شوی رپورت کې ویلي شوی چې کال 2000 کې د یاد شو علتونو لکبله د رائے د اظهار د ازادۍ په حواله په پاکستان کې د مخ کې نه موجود غیر دوستانه ماحول معلوماتو ته د لاسرسي ازادي او د ډیجیټل رائټ صورتحال خراب شوی دی. رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان د انټرنیټ په تګلارو او قوانینو کې د روجت لکبله او په ځانګړي ډول د آنلاین موادو په حواله ډیجیټل رائټس ازادي اظهار رائے او معلومات ته د رسایه د عمل درآمد په اړه د ناکامو سره مخ دی. رپورٹ زیاتوی چې د دې په نتیجه کې سنسرشپ د کرک څخه په ډکو ویناوو په ډیجیټل سارنه او د رازدارۍ د سرغړونو او آنلاین په غلطو معلوماتو او غلطو اطلاعاتو خورولو کې اضافه شوې ده. رپورٹ وایي چې په هیواد کې د میډیا په اړه معرفي کړي شوي قوانین د حکومت د جارحانه ګامونو عکاسي کوي، چې پکې حکومت د میډیا د څانګې د قانون په چوکاټ کې دراوستلو او د رائے د اظهار د حد بندۍ لپاره د چارواکو اختیار پراخول غواړي. د انسټیټیوټ فار ریسرچ ایډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ ایگزیکټیو ډایریکټر آفتاب عالم وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان کې د کال 2014 پورې صحافیان د بدني تحفظ د مسلې سره مخ وو، هغوی به اغوا کېدل او وژل کېدل. خو دې زیاتوي د کال 2014 نه پس چې کله د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا راغلی دی، نو اوس د صحافیانو پر ضد قوانین کارول کېږي. د هغوی پر ضد پرچې درج کېږي، پلټنې کېږي او نیولې کېږي.
صحافیوں کی زبان بندی کرنے کا کہ ریاست بھی اس کی ذمہ داری ہے.
حقوائی اس دا صحافیانو دخلے بندول لپارا یو نوے طریقہ خپل کړی شوی دا. ریاست چې د خلکو او د صحافیانو د اظهار د ازادۍ د حق د تحفظ ذمہ وار دی، نو اس ریاست په خپل داسې قوانین رولی چې لکه بلې په صحافتي ازادیانو باندې سوالونه راپورته کیږي. رپورٹ مخ کې وایي دا ریاستی ګامونه نه یوازې په صحافیانو او عام وګړو باندې اثر انداز کیږي، بلکې د هغوی سره سره په مخالف سیاسی ګوندونو او ټولنیز فعالانو باندې هم بدې اغیزې کوي. د رپورٹ تر مخه د کال 2000 دوران د پیکا د قانون لاندې صحافیانو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو رضاکارانو پر ضد 14 پیخي رپورٹ شوي دي. اسلام آباد کې د انټرنیټ د حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې بایټ فرال مشر هارون بلوچ وایس اف امریکا ډی وا ته وایي
نو سوشل میډیا سے لنک کرتا ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جو کہ کچھ اداروں کے بورے لگے ہیں.
هغه وایي پدې 13 ورځو کې چې د صحافیانو په اړه کومې پیښې مخې ته راغلي، په هغه کې د وتلي خبريال افسار عالم کیس هم شامل دي او د هغه تعلق هم د سوشل میډیا سره دي. ولې چې افسار عالم زنیدا سے انکشافات کړي وو چې زنی ریاستی ادارو په بد غنل. د دې رپورت په اخر کې ویل شوی چې د پلټنو د مرکزی ادارې ایف ای ای لخوا یا خو د صحافیانو او انلاین معلوماتو ورکونکو پر ضد پلټنې پیل کړي شوی او یا د هغوی پر خلاف د سایبر جرمونو د مخنیوي د قوانینو لاندې مقدمه درج کړي شوی، چې پکې لګ تر لګ دوه صحافیان انلاین د غیر قانوني هلو ځلو په تور کې نیولې شوی.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے صوبائی اسمبلی کے دا چترال نہ اقلیتن نمائندہ اور صوبائی مشیر وزیر زادہ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې داسې قرارداد وړاندې کړی چې د چترالي جینکو سره د جاري ودونو مخنیوي لپاره یو کوشش دی او دا قرارداد منظور شوی هم دی. په دې هکله نور تفصیل د ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
په صوبائی اسمبلی کې د اقلیتونو نمائندہ او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په اقلیتی امور مشیر وزیرزاده دغه قرارداد په صوبای اسمبلی کې وړاندې کړي او دغه قرارداد منظور شوی هم دی. صوبای مشیر وزیرزاده تر مخه اکثر د چترال د خلکو د غربت او سادګۍ نه د نورو ضلعو نه راغلي خلک فائده اوچتوي او که اتیا فیصدی ودونه نیک نیتی سره کیږي، خو ډیر ودونه داسې هم وي چې هغه د دروغ ودونه وي او اکثر د داسې دروغ یا د جالي ودونه نه پس په چترالی جنکو باندې ډیر ظلم او تشدد شوي. خو هغه وای د دې قرارداد نه پس به ځای پولیس د داسې قسمه د واده خواهش لرونکو معلومات په اکلا تحقیقات کوي او څوک به د چترالی جنکو سره داسې په دروغ او د ټایم پاس کولو لپاره ودونه نشي کولای.
نو دې مقصد دا دی چې دا چې څوک چترال نواده کې هغه خامخه دا لیګل فارمالټیز پکې چې څوک اسی سه وخت پازینه بار چترال ته راځي چترال نه دا وعده کول د پاره، نو هغه د لار مونږ به ان شاء الله په پوخ لار به ورته بند کوو چې څوک اسی په چترال نه د سه وختي تور باندې سه وعده کولې نشي په ان فیوچر.
وزیر زاده وای مخکې هم په چترال کې د جنکو د داسې قسمه جالي ودونو نه تحفظ لپاره یو انجمن کار کولو، خدا په غیر سرکاري سطح باندې کېدلو. اوس د پولیس او د ځلي انتظامیا د داسې قسمه واده خواهش لرونکو په حق لا تحقیقات کولو نه پس پا د جنکو د ژوند او د حقونو تحفظ نور هم یقیني شي. په پیښور کې ډان رسپانی سره کار کوونکی خبريال منظور علي چې چترال سره تعلق لري وای د چترالی جنکو سره د نورو ضلعو نه راغلي خلکو دغه د جالي ودونو مسله یو ډیره پخوانی مسله ده.
خو دین هم مخکې د کوم چترال ډیسټریکټ اسمبلی وغه هم داسې قرارداد پاس کړی وغه قرارداد نه پاس چترال کوم پولیس لاین دی هغه کې یو ډسکم جوړ دی او همدا ویریفیکیشن والا کار غم کوي. خدا د صوبایي اسمبلی نه کوم قرارداد راغلی دی دین پاس وغه ته نورم طاقت ملو شي نورم ورته غو شي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او قانون پوها عائشہ بانو هم وای په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د داسې قرارداد منزور کیدل یو ښه خبره ده.
زبونګه په ملک کې انټرنل ټرافیکینګ هم اكيدي او خاص طور باندې د چترال د طرف نه هغه طرف نه تاسو ته پته ده چې اکثر چې کم دي د کمپلینټس دغه علاقې او دغه علاقې چې کم دي چترال خپل رئیسی دي هغه طرف نه ناراضي چې خلک په واده په بهانه باندې جنې کې الته نه بدونه او کې نکاح او کې الته چترال کې د غربت د وجه نه ډېر جنې کې د سې قسم سچويشن کې غشي چې بغي ونربليټي ذات شي.
د صوبای مشیر وزیر زاده تر مخه اکثر د نورو صوبو او نورو ضلعو نه خلک به چترال ته جنې سره ودونو کول لپاره تلل او اکثر به دا ودونه جالي وقتی او یا بي جوړه ودونه وو. د زیات عمر خلکو او تردا چې د سر زهني توګه باندې ناروغ خلکو هم د چترالی جنکو سره ودونه شوي دي او اکثر د داسي ودونه نه پس چترالی جنکای د کورنی تشدد ښکار شوي دي. خو وزیر زاده وای اوس په د پولیس د داسي قسمه ودونه په حق له تحقیقات لوجي څوک چترالی جنکو سره د دروغ یا جالي ودونه نشي کولای. سادیا قاسم شاہ وی او ڈیوا پی خبر.
دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دی اوس باندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي د اداریا بوړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په آذربایجان کې د بشري حقوقو د زنانه مرستیالي د شاله همباتوا د وکالت د پیشین د وستو او د هغې د وکالت د لایسنس په منسوخولو فکرمندی ښکاره کړې ده. شاله همباتوا ته په کال 2000 کې د زړورو زنانو د نوم اعزاز هم ورکړې شوی دی. همباتوا یو نامتو وکیل ده چا چې تل په اهمو سیاسي مقدمو کې وکالت کړی دی چې پکې د بشری حقوقو په مرستیالانو صحافیانو او د حکومت په مخالفینو جوړ کړی شوی مقدمی شامل دي. د آذربایجان د وکیلانو انجمن د روان کال د مارچ په 15 تاریخ د میرمن شاله د وکالت لایسنس د ممبر ساده د بقایجاتو د نه ادا کول په بنیاد منسوخ کړي وي. خو په آذربایجان کې د بشري حقوقو په باب لا د امریکای د خارجه چارو په تازه ریپورت کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کړې شوې ده چې په کال 2019 کې د میرمن شاله د وکالت د لایسنس د منسوخ کولو د کارروایي شروع کولو شاته وجوهات ټول سیاسي تصور کیږي. دین علاوه د خارجه چارو وزارت خپل ریپورت کې دا هم لیکلي دي چې د وکیلانو د نمائندګانو او د غیر سرکاري تنظیمونو یعنی د ان جی اوز د ویناګانو مطابق د کال 2013 د قانون تر مخه وکیلانو د پاره د وکیلانو د انجمن غړیتوب لازم ګرځولې شوی دی. د دې قانون په وجه د سرکاري اثر رسوخ لاندې د وکیلانو انجمن ته دا اضافي اختیارات هم ورکړي شوی دي چې د سیاسي نوعیت په مقدمو کې د بشري حقوقو د مرستیالانو وکیلانو د پیش کېدو لار اونیسي او دا شان د دا قسم مقدمو پیروي د وکیلانو د انجمن په نظر کې حکومت د پاره د روغ نیت لرونکو وکیلانو پورې محدوده وساتي. د میرمن شاله همباتوا د وکالت اجازت نامه دیتا د امریکای د خارجه چارو د وزیر د نامې د زړوري زنانه د بین الاقوامي اعزاز ورکولو نه یو کال پس د زنانو د بین الاقوامي ورځ په موخه منسوخ کړې شو. د زړورو زنانو بین الاقوامي اعزاز په ګرد دنیا کې هر کال هغه زنانو ته ورکول شي چې د امن انصاف د بشري حقوقو د تحفظ او د جنسي مساواتو د پاره کې دونکو جنگ کې د زړورتیا حوصله او د تدبر سرګندونه کړی وی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې آذربایجان کې د میرمن شاله او د بشري حقوقو د نورو مرستیالانو په کار باید چې خوشالیان ښکار کړی شي نه چې ورلا سزاګانی ورکړي شي. مونږ په هغو خلکو आवाज کوو څوک چې د میرمن شاله د وکالت د اجازه نامې د منسوخ کولو ذمہوار دي چې سمدستي د دې لایسنس بحال کړي شي. خاغلی انټونی بلینکن په خپل بیان کې په صفاتو کې ویلي دي چې امریکا په یو داسې دنیا پوخ یقین لري چې په هغه کې د بشری حقوقو خاطر کیږي، د بشری حقوقو د مرستیالانو پکې عزت کیږي، او چې د بشری حقوقو وهونکو ته پکې صداګانی ورکولې کیږي. موږ په آذربایجان کې د یوې منسوبې لاندې د کیدونکو اصلاحاتو مرسته کوو، خصوصا د هغو اصلاحاتو چې د بشری حقوقو او د بنیادی آزادو سره تعلق لري. دا قسمه اصلاحات به یقینا چې د آذربایجان د خلکو په خیر کې وي، او آذربایجان سره د موږ د ملګرتیا نورې موقع به راپیدا کړي.